السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کوربایم نیکه هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړي کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د ژوب احتجاج کوونکو وای تر هغه به احتجاج دوام لري چې غوښتنې نه وي منل شوې نن په ګلګت بلتستان کې په یو ټرافیکی پیخه کې غاڼو کسانو ته مر ژوب لا وخته او ایران د خزو حجاب په سرولو لپاره یو واره بیا غشت ارشاد بنوم پولیس فعالوي د خبرونو تفصيل د بلوچستان په ژوب کې د پښتنو لوی جرګې په حکومت غک کړي چې د جولای په 2 منېټه د درې ځای پولیسو د وجنې مقدمه دی د پاکستان په سرحدي ځواکونو یا اف سی جوړه او د پیښې د عدالتي پلټنې وشي د جون په 15مه په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو تحریکونو او قومي مشرانو ګډون کړی و جرګې ته په خواني سېنیټر رضا محمد رضا اویل چې ترسو یې غوښتنې نوي منل شوې تر هغه یې احتجاج دوام لري
مقدمه ده د دانسر د اف سی د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي دوه مطالبه زموږ دا وه چې دا چیک پوسټ د تل د پاره پر دغه ځای ختم سي دریمه مطالبه دا وه زموږ د صوبې د بلوچستان د های کورټ د ججانو د یو کمیشن جوړ سي دا د تحقیقات وکړي
حکومتي چارواکي وايي کوشش کوي چې د مذاکراتو لپاره جرګه د جولای له 3مه پیل شوی احتجاج په ختمولو قانع کړي د ژوب انتظامی د وینا تر مخه د جولای په 2مه په د نصر سیمه کې د وسلوالو په بریټ کې درې پولیسوالا وجل شوی وو تحریک طالبان پاکستان د بریټ ذمہواری منلې و خو ځای خلک وايي د بریټ د وسلوالو د کومېډلې کار نخکاری پورتون ژغورنې غورځنګ خبرداري ورکړی چې که پولیس د دوی د سین صوبې مشر نور الله ترين او نور 15 نیول شوی ملګری سمدستي خوشی نکړي نو دوی به احتجاجونه پیل کړي په کراچۍ کې د دې غورځنګ یو مشر محمد الله مسجد پرون مشال لريته ویل چې دغه کسان په همدغه ورځ ګلزار هجری تانی پولیسو د کومې مسلې په اړه ورغوښتي وو او حمل ته کې نه ودی اغه زیاته کړه چې که پولیس دا کسان خوشی یا عدالت ته وړاندې نکړي په مظاهرو بلاس پوری کړي خود دغه نې چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د پی ټی ایم هیڅو کې ندینی ودی د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د دین مخ کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او مشران د ریاست پر ځای د خلکو د پارونې په تور نیول شوی خو رسته یې په عدالتونو کې ضمانتونه شوې دي نن د ګلګت بلتستان په دی امیر ضلع کې د یو بس کندې ته پریوتو په پیخه کې لکټر لګه 15 تنه وجل شوی او خواوشا دیار لس جوړل شوی د پاکستان جیو نیوز او دان رسپانې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا پیخه د دی امیر په تدیچی سیمه کې شوی د ضلع د پولیسو مشر محمد ایاز دان رسپانې ته ویلي چې په مړو شو کې درې خزه یو ماشوم او یو سړی شامل دي نو موري زیاته کړي چې دا بس له لاهور څخه ګلګت روانو د روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې هم د ګلګت بلتستان په ځسمه کې په دوو ټرافیکی پیښو کې 15 سیلګری وجل شوی وو دیار لس جوړل شوی وو د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزل نرخونه کم کړی د خزانه وفاقي وزیر ساغدار پرون په ټویټر لیکلی چې د روانې میاشتې تر اخیره د پېټرول په لیټر کې د 9 روپو او د ډیزل په هر لیټر کې 2 روپۍ کمې کوي د دې نرخنامې لمخې اوس یو لیټر پېټرول په 253 او یو لیټر ډیزل په 253.50 پیسې خرڅول کیږي خو په همدې حال کې حکومت د بجلی نرخونه زیات کړي پرون وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې ویغونډه ته ویل چې د بجلی یو یونټ سکام 15 روپۍ اضافه د دوی مجبوری ده او دا اضافه د نړیوال صندوق یا IMF د پور خلاصولو لپاره ضروری ده تاسو د مشال لري خبرونه اورئ ریپورټونه وایي چې ایران با یو وار بیا د غشت ارشاد په نوم پولیس فعال کړی چې په خزو د حجاب په سرولو قانون آمدی کړی د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی نن وویل چې پولیس په دغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې په عامو ځایونو کې غیر عادي جامع غوندي او د ټولنیزو اصولو خلاف ورزي کوي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په ټولنیزو رسنیو د ایران په یو شمیر خارونو کې د پولیسو گاډو د غشت په اړه ناتایید شوی ریپورټونه ورکړل شوی دي په ایران کې د 2022 کال سپتمبر کې د یو اس ځانې محسا امینی ترمړي او د هغه په نتیجه کې د 100 میاشتو تر نه آرامي ورسته غشت ارشاد پولیس ماته نقل شوی وو د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونه واوري. په ژوب کې د بیلابیلو قابونو سیاسي ګوندونو او تحریکونو ویلو جرګه فیصله کړې ده چې غوښتنو تر منل کېدو به احتجاج جاری ساتي. دوی د نورو غوښتنو تر څنګ د نصر د پیښې عدالتي تحقیقات غواړي.
تاکید وکړ چې د اف سی یو څوک نه دی ملوث. موږ به په دواړو سترګو منو د دوی تحقیقات دا به موږ ته قابل قبول.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران ادا کوي چې د یو مشر په ګډون شپږ فعالان پولیسو نیولي. د غورزنګ ځایي مشران وايي په هر حال کې به خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
پاکستان کې د انساني حقوقو ډېر زیاته پامالي کیږي او بیا د پښتنو سره خو ډېر بد چلند کیږي. چې خلاف پی ټی ایم خپل مبارزه پرمنه مبارزه کړې ده.
د پوزي عملیاتو له وجې په 2001 کال کې لکور مې به کور شوې خلک خپل سي متدستنې د لوغښتنه کوي. دوی له حکومت څخه شکایت لري.
ګورنمنت فردر موسره جرګي مرکه بند کړې دي او موسره خبرې نه کوي. ټیبل ټاک ته هیڅ کوم اهمیت نه ورکوي. کوم خبره ده کوم ډیسپلیسمنت ده هغه بالکل بې متاه ته سرخانې ته چولې دي.
بل یو ریپورت کې به واوري چې د پښکال بارارونو خیبر ضلع ته څومره زیان رسولې. او ایران وای له افغانستان سره د هلبند او بو په مسله به لخپل حق څخه یو ګام هم شاته نشي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې درته دا سات خبري غړی وړاندې کوو او په خبري غړی کې د ریپورتونو لړۍ ته ورځو. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واورېدل، د بلوچستان په جوب کې د بیلابیلو قومونو سیاسي ګوندونو او تحریکونو ویلو جرګې پریکړه کړې چې تر هغه وخت پورې به احتجاج نه ختموي تر څو چې حکومت غوښتنې نه وي منلي. پرون شوه د جرګې کې ویناوال ویل د انتظامی لخوا د جولای په 2مه د دریو ځای پولیسو وجل کېدو ته د ترهګرۍ د پیښې نوم ورکول ورته د منلو وړ نه دي. جرګوال ویل چې دوی غنې پښتنې لري او ادعا کوي چې اف سی ځواکونه په دې پیخه کې لاس لري، نو ځکه باید د تحقیقاتو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ شي. د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي چې د خبرو اترو لاره د احتجاج کوونکو د ډاډه کولو کوشش کوي. البته د جولای د 2مې د پیخه ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان په ژوب کې د جولای په 15مه نیټه د آل پارټیز اکشن کمیټي پر غوښتنه یو جرګه شوه ده. د جرګې ته زیاتره وینا کوونکو د جولای په 2مه نیټه و خیبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پولیس پر یو چک پوسټ د برید په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. په کوم کې چې د یو سرحدي عسکر په ګډون درې پولیس والا وژل شوي وو چې وروسته یې تحریک طالبان پاکستان زمواري قبل کړه وا. په دې اړه د سیمې سره تړاو لرونکي قبایلی مشر ملک خیم خان په خپل وینا کې تور پورې کړی چې د سرحدي عسکرو د موجودګۍ له وجې په سیمه کې امنیت مختربلې پر خرابېدو دی.
اپسی وایي چې دا لداغره ځخه پیرنګ وراوسو د خلک وويسته. دا خبره 100% غلطه ده. هر کله چې د غره له خوا ځخه پیرنګ راشي بیا د ګولې او مخ پر ها خوا باندې وي. ما دا ته سرکار موجوده حکومت چې کوم راغلی او که په هر شکل کې او که ایس پی وای که ایس پی وای که ډی سی وای که هر انتظامیا و بیا ما ول چې څو پیرنګ په لغره له خوا را سوی او د غره د پیرنګ ګولې د تانی پر سر چل پروت. کوکې خو له ګولې سره نه ځي، کوکې خو تانی پر سر باندې چل پروت دي. دا څه واجه ده؟ دا 100% دروغزنه ده. ما حالت دا ورته ویل دي.
بلې غاړې ته یادې جرګې بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. په هغه کې د جولای د 2مې نیټې په اړه یو آزاد عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده او دغه ډول سرحدي عسکر د ضلع شیرانی او ژوب څخه د ایستلو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. په دې اړه به غوښتو و پخوانی سنیټر رضا محمد رضا ته
اول خبره دا ده چې دا د درې پولیس شهیدان دا په خوب ویدو په تانه کې ځننه دا په شهادت ورسول شو او شواهد هیڅ نسته چې دهشتګردان دا په پایار مقدمه ده. د دانسر د اف سی د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي. دوهمه مطالبه زموږ دا وه چې دا چیک پوسټ د تل دپاره پر دغه ځای ختم سي. درېمه مطالبه دا وه زموږ د صوبې د بلوچستان د هایکو کور د ججانو د یو کمیشن جوړ سی دا تحقیقات و کاغه دا تحقیق وکړ سی د افسی یو څوک نه دی ملوث موږ به په دواړو سترګو منو د دوی تحقیقات دا به موږ ته قابل قبول.
پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګون زلی مشر اختر شاه کاکړ زیاته کړه چې تر څو په سیمه کې امنیت نیو ټینګ شوی تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. که څه هم سرحدي عسکرو بیا په خاصه توګه د پاکستان د فوج له لوري په وار وار د دا ډول تورونو نه یوازې په کلکه سره مخالفت سوی دی بلکې ویلي دي چې د فوج تر څنګ نورو امنیتي ادارو د ډیرو قربانیانو وروسته په صوبه کې د اوږدې مودې وروسته امنیت ټینګ کړی دی.
د مشال راډیو په خبری غړی کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي چې د سند صوبې د غورځنګ مشر نور الله ترین او 15 نور غړي پولیسو نیولې دي. دوی وایي دغه کسان د ګلزار هجری پولیسو نیولې دي، خو د دغه تانی پولیس ادعا کوي چې د پی ټی ایم دغه مشران د دوی سره نشته. د پی ټی ایم یو مشر عالم زیب مسید مشال لري ته ویلي چې له پښتنو سره باید زیاتې بند شي. هغه زیاته کړه چې که پولیس څوک نیسي نو د قانون له مخې دی په لګېدلې تورونه او مقدمه ښکاره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د امنیتي ادارو لخوا په دې طریقه نیول کیږي. په دې حق لاله کراچۍ زمون خبريال نیاز علي نور حال راکوي.
دا پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیگا مشال ریډیو ته ویل پولیسو پرون د جولای په 15 د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین او نور ملګری د کراچۍ خار ګلزار هجری پولیسو د یوې مسلې په اړه اوختلی وو او چې هغه یې تانې تتللی نو بیا پولیسو د ګلزار هجری تانې نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته یې استولې دي.
دا د موج د سین صوبایي کوارډینیټر نور الله ترین ورسره د موج 15 ملګری چې ذمہوار ملګری وي په کراچۍ کې نن مزدیګر ټیم یې گرفتار کړی دی او تر اوسه پورې دارک نه لګي. دوی وړي دي د موږ د دوی سره ملاقات تر اوسه پورې نه دی شوی، نه یې تر اوسه پورې موږ ته چې په څه پورې پورته کړی دي. خو نور الله ورسره د موږ 15 ذمہوار ملګري تر اوسه پورې هیڅ دارک نه لګي، دوی گرفتار کړی دي.
دا پی ټی ایم په وینا چې نور الله ترین او ملګري درې پولیسو په گاډو کې د ګلزاري هجری تانینا پورته کړی او لزان سره وړي دي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی چې نور الله ترین او ملګری په کومه مقدمه کې نیولی. د کراچۍ پولیسو د ګلزاري هجری تانی پولیسو ډي اس پي سوهیل فیض مشال لیډیو ته د نور الله ترین او نورو کسانو د نیولو نه انکار کړی او ویلي چې دغه کسان د هغوی تانی پولیسو نه دي نیولي. د پی ټی ایم په وینا چې د نور الله ترین سره په نیولې شوي کسانو کې عادل شاه، یار محمد، ثاقب انگار، قسمت پشتین او حکمت الله پشتین شامل دي. دا پی ټی ایم د کراچۍ کمیټه یو غړي هدایت الله پشتین بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی د نور الله ترین او نورو ملګرو په لټون کې دي، خو تر اوسه ورته پولیسو یا کومې بلې ادارې هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د نوموړي په وینا چې د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې غړو سره په تماس کې یو، د مرکزي کمیټې په مشوره باندې خپل لادرک کسانو د موندنې او د خوشي کولو لپاره عدالت سره نور لارې خپلوو. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عالم زیب مسید وایي چې په 1300 میاشتو کې د پی ټی ایم پلویانو په ضد د ریاستي ادارو لخوا دا غیر قانوني کار روان دي چې د پولیسو او ریاستي ادارو لخوا د غورځنګ ملګري پورته کیږي او بغیر له صحیفه یا راهوي بند ساتي.
نو د غرنګ علي وزیر هم گرفتار کړو، نن دغه د کراچۍ ملګري اوس نیولې دي. دغه ته موږ په دغه نظر ګورو عمومي هم په پاکستان کې د انساني حقوقو ډېر زیاته پامالي کیږي او بیا د پښتنو سره خو ډېر بد چلن کیږي. چې خلاف پی ټی ایم خپل مبارزه پرم مبارزه کړی ده.
په کراچۍ کې دا ډومبه ځل نه دی چې د پی ټی ایم پلویان یا مشران پولیسو نیولې دي. لدی وړاندې د کال 2013 په دسمبر کې او د کال 2019 په دسمبر کې چې پی ټی ایم لخوا په کراچۍ کې لوی احتجاجي جلسې شوې وي، رستو له هغه پولیسو یې پر ضد مقدمه درج کړې وي او بیا نور الله ترین په ګډون نور کسان یې پکې نیولې وو چې بیا په ضمانت خوشي شوې وو. بلخوا د جون په 13 په شمالي وزیرستان کې فوز د غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلی استاذ علي وزیر وزیر ونیولو چې د جون په 14مه ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14مه د ډر اسماعیل خان صدر تانی پولیسو د غورزنګ بل مخکخ علمزیب مسید او د هغه خوریه محمد سجاد له خپل کورا گرفتار کړل او داوی کړی و چې له هغه سره یې چرس نیولې دي او د هغه ضمانت د جون په 16مه شوی. همدارس د مای په 13مه امنیتی ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر هم ونیول. پختون ژغورنې غورزنګ د خپلو فعالانو د نیولو په ضد د جون په 9مه په میرعلي کې پرلت پیل کړی و چې وروسته یې میرانشاه ته وغځولو. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جون په 15مه وویل چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دا پرلت ځنډوي چې نیولې شوي ملګري به را خلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو کورمه ضلع ته د خیبر پختونخوا په دغه ضلع کې په 2005 کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوی چې لوجه زرګونه خلک له سیمه به کور شوی وو. دغه خلک خواوشه د 15 کلونو تیرېدو باوجود لا هم خپل سیمه ته ندي ستانه کړل شوی او دوی دا شکایت کوي چې حکومت ورسره د ستنولو لپاره رابطه او جرګې هم تر ډیر وخت ندي کړی. په دې حق له حکومت بیا بیا ویل دي چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک شي نو ورتبه دغه به کور شوی خلک واپس استنیږي. په دې حق لا د ممتاز بنگش ریپورت کې نور تفصیل ورو.
د خبر پختونخوا قبایلی ضلع کورمنه شاوخوا 15 کاله مخکې بیکوره شوي خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دی ګمونه پورته کړي. په کال 2001 کې د یادې ضلع په بیلابیلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ ځنخاتو نه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډې کړې وي. بیکوره شوي کډوالو د کمیټې مشر ملک عطاولا پرون یعنی د جولای په 15مه مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورمې قبایلو ترمنځ اوربند په معاهده کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوې وي. د ویل په ورستیو کې د بیلو ترمنځ د خطو مخنیوي او د هغوی د بحالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی و کوم چې د مری معاهدې په نوم یادیږي. د دین وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار خار معاهده شوی خو لا تر اوسه د کور مینه بې کوره شوی کورنو د بحالۍ لپاره حکومت سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی.
ګورنمنت فردر موسره جرګې مرکه بند کړی دی او موسره خبرې نه کوي. ټیبل ټاک ته هیڅ کوم اهمیت نه ورکوي. او مته پر شینار حکم دا حالیه سچویشن دی او حکم خبره ده کوم ڈسپلیسمنٹ دی هغه بالکل دی مته ته سرخانی ته چولې دی.
د پړچینار ریفارمز کمیټه په نوم د کډوالو د بهلۍ لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټه مخکخ ملک منیر مشاري دی ته ویلي چې به کور شوی خلک ک د هرې قبلي یا مسلک سره تعلق لري دا هغوی بهالي او هغوی د امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري.
هغوی بنیادی تور باندې پہچان ورکی هغوی بنیاد ورکیږي هغه د یوې معاشري حساب هغه ننتی تر بتر پرتی دي هغوی ته مختلف مشکلاتو سه پوری دي. هغوی پردی کورونو کې اوسیږي هغوی په کرایو اوسیږي هغوی ته تعلیمي مسلې دي.
په چنار سره تعلق لرونکي او مشر او د کورمې وروستۍ جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي 13 ورځو کې لسلیک شوی معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربن لپاره و. هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د ځمکو شخړو سره سره به د بې کوره شوی خلکو لپاره خبره خامخا کیږي. شمالی وزیرستان سره تعلق لري. د دین علاوه پی ڈی ایم ای سره د نورو سیمو سب شوی کډوال نشته. د په خبره د کورمې او رغزو او د زین نورو سیمو نه بې کوره شوی خلک خپل سیمو ته بیرته ورغلي.
بیا په خصوصي توګه دا 15 چکمه قبایلی سیمې دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا او رگزای دا نارت او سوتا دا دینا چې څومره هم کډوال وي هغه که په قدرتي افاتو کې وي که په بشري افاتو کې وي هغه ټول واپس تللی دي. په سرکاري توګه دلته د نارت وزیرستان د چکم خلق دی چې هغه اوسه پورې کډوال دی چې هغه تعداد 3000 ده.
په کال 2001 کې د کورمی په بیلابیلو سیمو کې نښتو نه وروسته تر زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وې چې تعلق یې د سنی او شیعه قبیلو سره و. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې. د پیښې نه وروسته نښتې د سیمې نورو برخو ته هم ور وغځېدلې او د انتظامیې تر مخه نښتو کې لږ تر لږه لسته نمره او تر سلو زیات ژوبل شوي ول. د نښتو مخنیوي او په سیمه کې امنیت لپاره د کوهاټ ډپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهاټ، هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کورمې ته ورغله او د شپږو ورځو نښتو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کېښوده. کورمه د خیبر پښتونخوا یوه حساسه قبیلي سیمه ده چې شیعه او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د ناامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
ورځو بر جنوبی وزیرستان ته د دغه سیمه چارواکي وایي چې په ډزو د وجل شوی یو تن مړې موندل شوی. چارواکي وایي وجل شوی تن چې دین محمد نومیږي د جولای په 1 نه پیژندل شو وسلوالو له مکین سیمه څخه تختولې وو. لا هم د پیخي زمواري چا نه منلې. بلخوا پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې په وزیرستان کې وسلوال فعالیتونو او پوځي عملیاتو خلک بیا په سیمه پرې خودو مجبور کړی دي. بلخوا پولیس وایي چې د یادې پیخي پاړې په لټه پیل کړی دي. دا راز حکومتي چارواکو هم په وار وار ویل دي چې د سیمې امنیت لپاره یې حل ځلې روان دي. تفصیل له سیمې د اشتیاق مسید په دې رپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ نامعلومې وسلاولې د ماکین سیمې اوسیدونکی محمد دین په ډزونو وژلی دی. د پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې محمد دین ناپیژندلې وسلاولې په 1 جولای د ماکین نه تښتولی وو او د جیمې په 13 ورځ یې مړی میندل شوای دی. د پولیسو چارواکی دا هم وویل چې محمد دین په وژنک شه کاکړ نه پیژندلې وسلاولې په خلاف اف آی آر درج کړای شوای دی او پولیس د پېښې پلاټنې شروع کړې دي. د ماکین زیډ سار سیمه اوسیدونکی محمد دین د وژنې ذمہواري یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ سراروغه سیمه مشر شیرزاده ماسید په خپل سیمه کې امنیتي حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
وزیرستان شي چې کوم حالات روان دی د څو وخت نه لکه څنګه مارګ ژوبلا داونه دو په علاقې شي فوج یې طرفه پریشانی نه روان دي په مختلف علاقې شي. نو دغه حالات دي د وزیرستان رئیس پر رئیس د خرابولې طرف ته روان دي. دلته چې نیژو وزیرستان تر واپس شوی د امن په نومرو واپس شوی وی اوس د څو وخت نه مارګ دا جوبلا دو.
په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید د سویلی وزیرستان پر ضلع امنیتی حالات په باراک شی ویایي.
د عوام په کنټرول شپ نه طالب دی نه حکومت دی نه فوج دی. حالات دا ډیپینډ کوي په دغه نورې دوه پارټۍ باندې چې دا کومه سرارت دی. خلکو بیایي چې بس خو چې په امن مې وخت وي په امن مې خپل روزګار وي خو د دوی پولې راسه حالات دا نه بیا دغه دوی ته روغلي دي. لکه ویل د ملک شاه جهان یې چې مړ کړل چې دا کومې څوک کې څوک راوون دی خلک غبراو دي او خلکو دا وي چې خو بیا وطن پرېږدي چې څوک یې پرېښوای شي چې اچا واس نشته طاقت نشته خو د الله په یلو نوستوي.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې امنیتی حالات شکاولې د پورا د زر ګړندی ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او اوس د خیبر ضلع حال درکو. د پشکال بارانونو سیلابونو د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر په خیبر ضلع کې هم خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. د صوبې د موسمیاتو محکمې چارواکو ویلي چې د شمالي ضلعو نانیولې تر بالایي خیبر پښتونخوا پورې تیز بارانونه شوي او د جولای 18 نیټو پورې د لا نورو تیزو بارانونو امکان دی. دوی ویلي په کار ده چې په دې روانو څو ورځو کې خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي. د تیر سو کلون رئیس په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د موسمیاتي بدلون لوجه زیات بارانونه کیږي چې په لویه کچا په سیلاب بدل شي او خلکو ته نقصانات اړوي. په دې حقله نور تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواره په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو د جولای په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي په لنډ کوتل کې تیز باران نه پس سیلاونو به کورونو حجرو او سکولونو ته ننوتلي او یو شمیر کورونو دیوالونه ورسره نړېدلي او د ځینې کورونو چتونه راپریوتلي او دا به هدیرو او مارکیټونو ته هم داخلي شوي. د لنډ کوتل پولیس وایي چې د خیبر درې په لار افغانستان ته تلون کی دوا ٹرالر چې کنٹینر پر بار وو په سیلاب کې لاو شوی او په خوړونو باندې د پلونو د نشټوالي لامل ټرافیک هم جام شوای. د لنډ کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وای چې تر اوسه ورته د دوو مړو تصدیق شوی او د خیبر درې لارې بهاله باندې کار سر تر سولای.
اوس په پوره موسره لنډ کوتل کې لوی شلمان کې یو ماشوم وبو وړه دے ریکور شوه دے او بل چه دے علی مسجد ایریا کی ریکور شو خود فسید خیلو چارباغ دے دا دو ڈیڈ باڈیز دی او زخمین الحمدللہ اس رپورٹ نہیں راغلے او دا سی ویری دلی دے کمرے او دا باؤنڈری وال او دے اطلاعات شتے او دا سی نور جائی نقصان پکے نشتے دے او پا مین پاک افغان ہائی وے بانے ٹریفک ریزیو شوے دے معمولی گونتا کہ رکاوٹ دا سار باران چون کی تیز ہونا غیر سرا بندش راغلے خوز پکے الحمدللہ خلل نشتے دے او کار مار پی روان دے ٹریفک شروع دے.
دا لنڈ کوتل یا ویلج کونسلر اختر علی شنوار وائی چھ دے روانو بارانونو سیلابونو ورتا ډیر زیانونه واړول او په کار ده په داسې صورتحال کې حکومت متاثره شو کسانو سره مرسته وکړي.
چې باران د وجه په تحصیل لنډي کوتل کې په کم شیلمان کې لو شیلمان کې پیرو خیلو کې مرداد خیلو کې خوګه خیلو کې په بازار زخا خیل کې او په خیبر کې ډیر زیات نقصان یې کړا دی او کورونه یې را غورځولي دي کمرې را غورځولي دي دیوالونه یې را غورځولي دي بیخي لیارې بندې شوې دي او پی ڈی ایم ای والا چې دي لیا هیڅ درک پته نه لګي په کار دا چې هنګامي په بنیادو باندې دوی سروي وکړل تراشي مړی پکې شوې دي دا محکمې کار نه کا یو ټریکټر نشته دی یو مده چې شاول نشته دی چې دلته لیاري کولاو کا د خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی ماشومان ته تکلیف دی زنانو ته تکلیف دی لیاري بیخي بندي دي.
موسمیات محکمې د جولای په 12 نیټه د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې تر جولای 12 نیټه پورې د بارانونو وړاندوینه کړی. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو افسر عرفان خان وای چې دا په شکال میاشته او پر روانو دوه ورځو کې به د دغه صوبې په زیاتره برخو کې نور تیز بارانونه هم کیږي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو امکان ده. شمالي اضلاع چې دی هغه نه واخله تر بالای خیبر پختونخوا راسه په مختلفو ځایونو کې تیز او زیات باران شوی ده. په ځینو ځایونو کې مثلا زبردستیم چې پیښور کې په لږ وخت کې په لنډی کوتل او د خیبر ایجنسی په مختلفو سیمو کې په لږ وخت کې ډیر زیات باران شوی. په لنډی کوتل کې 3 ملی میټر او زیات باران شوی ده. نو خلکو ته پکار ده چې د اوبو کم سیندونه دي یا الګړی دي یا خوړونه دي هغه ته نږدې کړو نه ډډه کوي. پی ډی ایم ایش والا هغه ته هم پهل نه دا فورکاسټ شیر کړو چې داسې صورتحال وکړي شي او خپل اهلکاران چې دي هغه د دې قسم ته حالاتو لپاره چمتو وساتي.
د قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای لخوا په جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د بارانونو په دې تازه لړۍ کې د خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي چې د هر ډول مرګ ژوبلې نه بچ شي او خپل فصلونه او څاروي دې هم ترې وژغوري او د دوی چې کومه بنیادی اډانه ده چې هغې ته هم زیان وانه وړي. د موسمیاتو ماهرین وای د 1300 کلونو رئیس په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نور برخو کې د موسمیاتي بدلون لوجې زیات بارانونه کیږي او په لویه کچه په سیلاب بدل شي او د نقصاناتو سبب وګرځي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ.
د بلوچستان په ژوب کې د پښتنو لوی جرګې په حکومت غک کړی چې د جولای په 2 نیټه د درې ځای پولیسو د وجنې مقدمه دی د پاکستان په سرحدي ځواکونو اف سي جوړاو د پیښې د عدالتي پلټنې وشي. پرون په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو تحریکونو او قومي مشرانو ګډون کړی و. حکومتي چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې د مذاکراتو له لارې جرګه احتجاج ختمولو ته تیار کړي. د جولای د دویمې د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ خبرداری ورکړی چې که پولیس د دوی د سند صوبې مشر نور الله ترین او 15 نور نیول شوي ملګري سمدستي خوشي نه کړي نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. د غورځنګ فعالان ادعا کوي چې پرون د کراچۍ ګلزار هجري تاڼې پولیسو د کومې مسلې په اړه دغه کسان ورغوښتي وو هم هلته یې نیولې دي. خو د دې تاڼې چارواکو بیا مشال ریډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې د پی ټی ایم هیڅوک یې نه دي نیولې. نن گلگت بلتستان په دیامیر ضلع تلیچی سیمه کې د یو بس کندې ته پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او خواوشا دیار لس ژوبل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر محمد ایاز د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په مړو شوو کې درې ښځې یو ماشوم او یو سړی شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې دا بس له لاهور څخه گلگت ته روان و. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساغدار پرون په ټویټر لیکلی چې د روان میاشتې تر اخیره د پېټرولو په لیټر کې د 9 روپیو د ډیزلو په لیټر کې 4 روپۍ کمی کوي. د نوې نرخنامې له مخې اوس یو لیټر پېټرول په 253 او یو لیټر ډیزل په 253.15 پیسې خرڅول کیږي. او رپورټونه وایي چې ایران با یو وار بیا د غشتې ارشاد په نوم پولیس فعال کړی چې په خزو با د حجاب په سرولو قوانين عملي کوي. د ایران د پولیسو ویاند نن ویل چې پولیس با د هغو کسانو خلاف کاروایی کوي چې په عامو ځایونو کې غیر عادي جامع اغوندي او د ټولنیزو اصولو خلاف ورزي کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې له یوکرين سره د غلې د برامداتو یعنی صادراتو په تړون کې د ماسکو غوښتنې لپاره غورځول شوې دي. پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش ویلي پوتین ته یې په یو لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي لاره له یوکرين سره د غلې د برامداتو موافقه باید عمل فعال وساتل شي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبی افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې ویل چې د روسیې د غذایی موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په برخه کې د مسکو غوښتنه تر اوسه نه دی منل شوی. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي لارې د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملی شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایی موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکراین په غلو بار کښتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز له لارې د خوندې تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایی موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې ولسمشر پوتین ته یو لیک استولی او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو موافقه باید عملا فعال وساتل شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ګوتریش وړاندیز کړی چې له روسیې سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسیې د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي. خو پوتین ادعا کوي چې دا لیک یې نه دی لیدلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ د روانې جولای میاشتې په 14 ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلی دی. خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پوتین همداراز دا شکایت هم کړی چې د صادر شوی غلې ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبی افریقا ولسمشرانو په بیگانه یو خبرو کې په اګست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبی افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګنده نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. ایران یو ور بیا له افغانستان سره د هلمند اوبو مسله را برسېره کړي او د هوا د انرژي وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم شاته نشي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې لدې هم دغه ډول خبرې کړي، خو د طالبانو حکومت په جواب کې ویل چې د هلمند سند اوبو قرارداد ته اجمن دي او د همدې قرارداد په اساس به د ایران د اوبخور لپاره اوبو ورکوي. په دې اړه نور تفصيل زمونږ د همکارې فریده سیال په ریپورت کې اورو.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سین کې د خپل او بخور الحق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران مهرنی مدولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خاغلی مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډه ته ویل چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی وسی هڅه کوي څو په جنوبی ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړي چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلی سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابيان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د روانې چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ویل چې د دې کار لپاره به یو کمیټه د دواړو هیوادونو له هغه کمیسیارانو جوړ شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابيان د سرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب تر لاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرلپسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدر اعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې د ژمندي خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابل هلمند سین کافیو بنلری لادی مخکی جمهوری نظام هم همدا خبره کوله. د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر لانجی هغه محل زور واخیست چې د ایران ولسمشر پاتون د جبه د هلمند سین په اوبو کې د ایران د حق وختنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو لغبرګون سره مخ شو او روسته بیا په خبرګول میشکي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې خطا وشوه چې په پایله کې درې رادي سرتیری مړه او یو شمیر نور ټپیان شول.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د ایران د انرژي وزیر ویلي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبخوار له حق څخه په یو ګام هم شاته لاړ نشي. د تورته سرګندونه د ایران ولسمشر په ګډون نور چارواکو هم کړي، خو د طالبان حکومت تل ویل چې د هلمند په سیند کې په اوبو کې د ایران د اوبخوار په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې پخوانی موافقې ته ژمن دي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې له دې سرګندونو د ایران د انرژي د وزیر هدف څه وو.
ایران سره لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالې لامل په هلمند کې وبنوي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي، هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مجور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی شوی ده. نو د فورس مجور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکو کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی تبه دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبه ده او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نسته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تلې موترس پاتې سوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په داسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تیر نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې پاغه باندې باسو شي هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ په لار اچولای. نو دا مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، د خپل کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې وضعیت پیشبینی کوي، هلته حل لارې ورته پیشبینی کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي. ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال که موږ وګورو هغه رسمي ارقام دي په 60 ډول دوی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا خی چې ایران حتی د خپل حقابی هم دو چند درې چند زیات یو بتر لاس کړی دی او دوی په دې برخه کې نشي کولای کارقام ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کی چې ګویا افغانستان په دوی باندې وګو چې کړی یا دوی توبه نه ورکی. او بل دا چې موږ که وګورو د هلمند مجموعی خپل پټوله کې د هلمند حوضې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده، او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
دا وو د اوبو د حقوقي چارو افغان متخصص نظیم سمون چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند اوبو په اړه د ترنګلتیا په حق لې زمونږ له همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د وفاقي حکومت آئینی مودې ختمېدو ته خواوشای و میاشت پاتې ده، او د واکمن اتحادي ګوندونو مشرانو د راتلونکي نگران حکومت او عام انتخاباتو پاکله له یو بل سره سلا مشورې پیل کړې دي. په دې اړه پرون وزیر اعظم شهباز شریف د اتحادي ګوند پیپلز پارټۍ له شریک مشر آصف علي زرداری سره په لاهور کې ولیدل. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم لاله وړاندې اعلان کړی چې د آئینی وخت په پوره کېدو به حکومت پریدي او انتخاباتي کمیشن به نو عامو انتخاباتو اعلان کوي. خو ځنی سیړون کې اوس هم په ملک په خپل وخت د انتخاباتو کې دوه پاړه شکل لري، او وايي په حکومت کې شامل ځنی ګوندونه غوښتنه کوي چې انتخابات د نوې سرشمیرنې لاندې وشي، خو حکومت اعلان کړی چې انتخابات به د پخوانی سرشمیرنې لاندې کیږي. د سیړونکو په وینا د نوې او زړې سرشمیرنې په سر اختلاف هم په ملک کې انتخابات ځنډولی شي. په دې هکله نور حال له اسلام آباد زموږ خبريال راحت خټک را کوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف تر ټولو غوښتنه د ټکانو کولو. اوس وزیر اعظم شهباز شریف هم اعلان کړی چې د حکومت موده به نه غځول کیږي او انتخابات په خپل وخت کیږي. په دې اړه تجزیه‌نگار مبارک علي مشهر له ډیوټه د جولای 14 نیټه وویل.
د وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری ترمنځ 13 ورځې د لاهور په ماډل ټاون کې چې کوم ملاقات شوه دی، په هغه کې په صفاټکو کې د روان د نگران سیټ اپ په حواله باندې، د ټاکنو په حواله باندې پدې باندې سیلی خبرې شوې دي، او په دې خبرو کې وسیس شک پاتې نه دی چې دا موجوده حکومت دی دا به په خپل ټاکلې شوی میاد دوران دا ختم شي، او بیا به نگران انتظامی راشي او الیکشن کمیشن به در روانو ټول ټاکنو اعلان وکړي.
بلخ ته جنګار ابراهیم سعید اوس هم په ملک په خپل وخت په انتخاباتو کولو په حق لا پوره باور نه لري. د دوی پښتنه په جواب کې مشال لډیو ته ویل
جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے الیکشن
ذن خلق اوس هم ته ټکنو د ځنډې دوه خبره کوي. د دې وجه دایره چې حکومت اوس اوس انتخابي اصلاحات کړی دي. د دې اصلاحاتو تر مخه د ټکنو کولو او یا نه کولو ټول واک الیکشن کمیشن ته ورکړل شوی دی. دا خلک شکونه او اعتراضونه کوي. دوی وایي چې حکومت غواړي چې د ټکنو د کمیشن په مرسته انتخابات وځنډي،
پاکستان کا کندا استعمال کیا جائے.
تجزیه‌نگار سہیل وڑائی چوئے چې حکومت انتخابات کوي خو پخپل خوخه نه کوي، بلکې د فشار لاندې دته مجبور شوی دی. دو ویل
حکومت
غوښتل چې د سرشمیرنې او بیړني اقتصادي حالت په بهانه خپل موده وغځوي، خو داسې ښکاري چې استیبلشمنت د حکومت دغه وړاندیز ونه مانه او حکومت د مجبورۍ نه اعلان وکړو چې په اګست کې به واک پرېږدي. ما ته ښکاري چې اوس لوبه د پی ډی ایم د لاس نه وتی ده او استیبلشمنت په خپل لاس کې اخیستی ده.
په
حکومتي اتحاد یعنې د پاکستان جمهوري غورځنګ کې شامل ځینې ګوندونه غوښتنه کوي چې ټاکنې ټاکنه باید د نومبر د شمیرای لاندې وشي. خو د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناء الله اعلان کړی دی چې ټاکنه به د زړې سرشمیرنې لاندې کیږي. د یو ټی وی چینل سره د مرکې په وخت وویل دا زمونږ خوښه نه ده چې د زړې سرشمیرنې لاندې ټاکنې وکړو، خو دا زمونږ مجبوري ده. په نومبر د شمیرای کې مسالې دي. ډېر خلک په نومبر د شمیرای اعتراضونه لري. تر څو پورې چې د نوې سرشمیرنې نتیجه د حکومت لخوا په رسمي توګه اعلان نشي، الیکشن کمیشن باید د زړې سرشمیرنې لاندې انتخابات
وکړي.
تجینګران وایي چې د سرشمیرنې په سر اختلاف هم په پاکستان کې ټاکنې ځنډولی شي. د یادونې وړ ده چې که حکومت خپل مودې په پوره کېدو واک پرېږدي، نو سرپرست حکومت به په شپږو ورځو کې ټاکنې ترسره کوي. خو که موجوده حکومت د وخت پوره کېدو نه وړاندې اسمبلۍ ماتوي، نو انتخابات به په نوي ورځو کې ترسره کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف لخوا په 3 ارب ډالرو کې 1 ارب او 40 کروڑ ډالر ورکړل شوی دی. له آی ایم ایف سره د تړون کولو په وجه د پاکستان دوست هیوادونو لکه سعودي عرب او متحده عرب اماراتو هم د هیواد ته په مرکزي بانک کې د کې خودلو لپاره پیسې ورکړي. بلخو حکومت داوه کوي چې ملک یې د دیوالیه کېدو نه بچ کړی دی. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي تر څو چې پاکستان سره خپلې پیسې نوي راغلي او د بهرنیو ملک نو سره یو کاروبار لپاره لار نوی هوا رشوي، نو تر هغه پاکستان اقتصادي ستونزو نه په مستقله توګه نشي خلاصېده. تفصيل د شنواس ترګزي ریپورت کوي.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار ویلي د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د 1 ارب او 40 کروڑ ډالر اولنې قسط ورکړل شوی. دغه پیسې ورته د قرضې په شکل کې ورکړل شوی چې ټول ورته 3 ارب روپۍ پر نه همیاشتو کې ورکړل کیږي. آیا دغه 1 ارب او 40 کروڑ ډالر به بهرني هیوادونو سره د کاروبار لپاره کافي وي؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنه د پاکستان او د افغانستان د شریکي کاروباري خونې د مشر زاهد شینواري نه کړي.
په شارټ ټرم کې خدا مسله چې د زمونږه کافي حد پورې به حل شي. دا چې زمونږ کوم د امپورټ مسلې وي یا زمونږه د چکم د انډستری او د تجارت د مالونو شارټیج مسله ده، نو دا خو به کافي حد پورې د سره حل شي. په لانګ ټرم کې پاکستان خپل مسله چې دا په خپل ځای باندې موجوده ده او هغه دا چې زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ ته مونږ ته چې په ایکسټرنل اکاؤنٹ کې څومره ډالر پکار دي یا مونږ سره نشته، مونږ سره خساره ده. زمونږه چې د ایکسپورټس کم دي، زمونږه بار نه پیسې کم راځي او مونږه پکار د دینه زیات دي، خرچم ډیر دی، نو هغه په خپل ځای پرته ده.
اسحاق دار دا هم ویلي سعودي عربستان هم او متحده عرب امارات هم پاکستان ته پیسې ورکړي، نو د دغه سره به هم تر ډیره حده معاشي حالت خصام شي. د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق هم په خپل او پاڼه لیکلي پاکستان ته 1.8 ارب ډالر په نومبر او د راتلونکي کال په فروری کې د څارنې یا د جایزې اخیستو وروسته ورکړي کیږي. البته پاکستان په خپل ویل شوی پالیسیانو کلک ولاړ وي. د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوی د قرضونو د اخیستو په بدل کې به ټیکسونو کې اضافه کولی شي. د زاهد شینور مشال رادیو پوښتنه وکړه، آیا دا چې موجوده وخت کې کوم پیسې پاکستان ته ورکړی شوی دې سره به په ملک کې د ګرانی مخنیوي وشي او یا بیا داسې چې ګنې ارزانی به هم ورسره راشي؟
په مارکیټ کې د ریټونو کمیدو یا د ارزانی راوستو چې کوم خبره ده بالکل څه چانس نه لري، ځکه چې هغه کې نور وجوهات دي. زموږ چې کوم کرنسی باندې کوم پرشر دی، ریویلیویشن دی، هغه هم نورم خطر شته دی، ځکه چې خساره په خپل ځای باندې سو پورې پرته یې، نو دا مسلې به وي او نور ټیکسونه به هم په خلکو باندې لګي او په عام خلکو باندې او په خوراکي مواد باندې به هم لګي. نو دا چې کوم د مهنګای کومه مسله دا به خپل ځای باندې موجود دی.
د زاهد شنواری په خبره چې تر هغه چې پاکستان سره د بهرنی ملکونو د کاروبار لپاره خپل پیسې موجود وي، نو ممکن ده چې معاشي حالات ورسره ښه شي. ګینانو په $3 اربع او یا په بهرنی قرضونو باندې امکانات نه لري. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو د روانې غړې اخیری ریپورت ورزو. تاسو په ټولنیزو رسنیو یو جنۍ ډیره لیدلې کتلې او اوریدلې وی. نورا احساس نومیږي، شاعر هم ده. په تیر وختونو کې هم دغه په حواله باندې ځنې متنازع خبرې مخې ته راغلي دي. ځین خلکو هغه په فیسبوک کې سپوري ویل دي. په اف ای ای کې پاکستان چې کومه وفاقي تحقیقاتي اداره ده، هغه کې هم دغه ځین درخواستونه جمع شوې دغه خلاف هم دغه د خپل خوا د نور خلکو خلاف هم. خو نور احساس په سواد کې 13 ورځې وا خبري غونډه کړې ده چې د سواد نظم خبريال نیاز علي خان یې د ریپورت کې حال کوي.
د ډیر سره تعلق لرونکو شاعر سماجی پالا نور احساس چې سواد سیدو شریف کې اوسیږي، د جولای په 15 نیټه منګوره کې خبري غونډه توي چې هغه د 13 کالو راهسه په سعودي عربستان کې کارکونکو یو تن د ډیر اوسیدونکو د پټولنیزو رسنو زوروي اوس ورته د مرګ دړکی ورکي. حکومت او د بشري حقوقو ټولنې ورته تحفظ ورکړي.
وز دا ریسنتلی مال هر ټایم دمکیانی راکای، مال د مرګ دمکیانی راکای چې تا حلالو هر ټایم وای چتا په زور بمنګ واده کو کلوي ستا په نوم باندې ز 20 لک روپے ورکوما چتا د غلطه پاکستان کې سو کولی یا په ما سره واده کې او یا په مرګ ته تیاری کې. دا هغه د وځي زما ټول کیریئر تباہ شو. دا هغه د وځي زړه رضاته بدنام شوما. نو ز دا پریس کانفرنس ک کوما چې د خلکو ته واضح شي چې دا خبره دي. سدا
نور احساس یاتوی چې پټولنځو رسانو خپل پیغام ورکول، شاعری کول، د خېګړې کارونه کول د هر چا حق ده. او دا غوړي چې نور جنکو پسې هم داسې پوسټونه او بدی خبرې بندي کړې شي.
کداغه اکاونټ تاسو وګورئ نو په هغه هر یو ویډیو کې زما پکچر هغه لګولې، په هر یو ویډیو کې هغه زما بیان کوي. هغه نور خلکو ته د غلار کولاو کړي دا چې هر یو تن برازي د هر یو جنې تصویر بشاته لګي او په جنکو پسې برت بد وای. زما حکومت نه دغه غوښتنه ده چې داسې یو قانون سازی جوړ شي چې دغه خلکو خلاف سټریک ایکشن اخلي.
د خیبر پختونخوا ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن مشره سایما منیر وایي چې د پاکستان قانون له مخې په ټولنیزو رسنو داسې عمل جرم دی او بیا ښځو سره داسې رویه یو مخصوص سوچ دی. دوی به نور احساس ته انصاف ورکولو کې مرسته کوي.
دا ضرور خبره ده چې دا کمپلیکیټډ دی. خو مطلب چې څنګه ما کیسز کتلی دي ابزرویشن دی، نو هغه دا دی چې هغه کیسز سولف کیږي او خلکو ته دی کې سزاګانې ملاویږي. خو زه دا ګڼم چې څونه به موږ دا قوانین استعمالو دومره به دا قوانین استعمالیږي نو دی کې به هغه چې څه پرابلم دی هغه به مخې ته راځي، نو دا هغې مخنیوی به وشي. دا مخصوص ذهنیت سره مقابله چې دا هغه هم په دې قوانین په ذریعه به کوو او چې هغه چې جنۍ څه هم وایي موږ هغې سره وو. دا سایبر رایټس دي، دا هغې رایټس دي او هغه څوک دی نه منع کولی نشي.
سوات برستیال پولیس مشر ایس ایس پی بادشاہ حضرت وای چې حکومت هر تن ته تحفظ ورکړي او د سایبر کرائم لپاره ایف ای ای اداره شته چې آنلاین پکې هم رپورٹ درج کولای شي. خو پولیس او حکومتي ادارې د قانون مطابق کار کوي.
چوری دا خو چې کوم خبره کیږي نو هو سایبر کرائم دی چې په کوم بنیاد دا کمپلینټ کیږي. دا کمپلینټ چې دی نو دا غي شاته موټي او صدا محرکات سری د هر جرم شاته سوجي انا دی ریزن قانون هو پر دغه خبره سره قانوني جواز شته خو چکم شیڈول اپنس دی نو آغا دا افائیه سر دی.
شایره نور احساس وای چی یاد تنور تا پا موبایل هم دڑکی ور کری چی لوجی خپلی طول نمبری بدلی کری او پا دغا لڑکی با قیده مقدمه هم درج کری خو ملزم دا حواد نبهر ده بلخوا مشال ریڈیو بیا بیا حسی اکری پا سعودی عربستان کی کارکون که یوتن سر رابطه اکری او دا هاگه موقف واخلی خو تر اخیر پوری دا هاگه موقف مخیطا ندیر آغلی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.